سلامونه ستړي بشي تاسو مکه کلا ساده رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ترکیه غواړي د افغانستان په شمال کې د سمنټو د تولید یو نوی فابریکه جوړه کړي. د راپور له مخې د خبره په جوزجان کې د طالبانو د والي دفتر د سه شنبه په ورځ کړې ویلي دي چې د اشمنه په مزار شریف کې د ترکیه جنرال قونسل مراد دکمین د جوزجان له والي مولوي عبدالله سرحدي سره په کتنه کې کړې ده. د ترکیه جنرال قونسل په جوزجان کې د خپل هیواد د اوسنیو فعالیتونو او د راتلونکو انکشافي پروګرامونو په اړه خبرې کړې او ژمنه یې کړې ده چې په راتلونکو کې به په دې ولایت کې له 250 تر 200 ملیون ډالرو پانګونې د سیمنټو د تولید یو فابریکه جوړه کړې چې په لسګونو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. د هغه خبره ترکیه په تیرو کلونو کې په جوزجان کې د زده کړې، روغتیا او دوامداره پرمختګ په برخو کې اغیزمن اقدامات کړي دي او په راتلونکي کې به هم دغه هڅو ته دوام ورکړي. ترکیه سره د شه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو ورسره لنیشتې اړیکې پالي. د طالبان د حکومت بهرنی چارو وزارت وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له سرپرستی جورجټ غنیو سره په کتنه کې د دوهې د پروسې د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرنسې شنبه پر خپل ایکس پاڼې کې لیکلي دي چې په دې کتنه کې د دوهې د پروسې په چوکاټ کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې او خصوصي سکتور د ملاتړ د کاري ډلو د پرمختګ او راتلونکو ناستو نور اړوند موضوعاتو خبرې وشوې او د بهرنیو چارو وزارت یادونه وکړه چې د دوی له اړخه د دې پروسې په کاري ګروپونو کې پرمختګ د قناعت وړ دی. همدارنګه په بیان کې ویل شوی دی چې میرمن جورجټ د دوهې د پروسې د دوه کاري ډلو د مخکنیو ناستو پایلې مثبتې بللې دي او یادونه کړې ده چې په دې برخه کې بالا نوره توجه وشي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د دې خبره تر چمتو کېدو پورې د دغې کتنې په اړه څه ویلي نه دي. د دوهې د پروسې په چوکاټ کې لښکېلو اړخونو د طالبان د حکومت یوه اونده غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځوړلو د هڅو په بدل کې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې زیاتې مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې ایران متارزین اندام کړي له جدي اقدامات سره مخ شي. هغه پرون سه شنبه د سی بي اس خبري شبکې د خبريال د هغې پښتنې په جواب کې چې خای د ایران حکومت نن چهارشنبه یو شمېر متارزین اندام کړي وویل تر اوسه مو د اندام څوریدل نه دي خو که ایران دا کار وکړي له جدي اقدامات سره مخ شي. بل پلو د ایران حکومت امریکا متحده ایالاتونه او اسرائیل په دې هیواد کې د بیګناه کسانو د وژلو مسؤل ګڼلې دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي د امیر سید ایروانی په ویلي کې چې د دې سازمان مشر انټونی ګوتریش ته یې سوالې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل حکومت په ایران کې روسي مظاهرو کې په لاس لرلو او د بیګنا کسانو په وژلو تورن کړی دي. نږدې دوونه کې چې په ایران کې د بهرنی وسوارو پر وړاندې د ایراني ریال د ښکته کېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې دي چې اوس په کې د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي پر شیرینو، پر خوږو او الکولي مشروباتو د مالیات زیات شي ځکه هغه له زیاته حد ارزان دي او دا د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې چاغې، شکرې او نورې ناروغۍ زیاتې کړي. د دې سازمان په وینا د غټانو پرتله ماشومان او ځوانان ډېر اغېزمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې پر دغو مشروباتو د مالیې ولګول شي یا د پریمان په بخښنه سره او یادې په بازارونو کې په پریمانه کچه نه خرڅیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ویلي دي چې روغتیا مالی یو له هغو پیاوړ وسیلو څخه ده چې موږ یې د روغتیا د ودې او د ناروغیو د مخنیوي لپاره په لاس کې لرو. او ټاکل شوی ده چې نن چهارشنبه د افغانستان د کرکټ له 1900 کلونو کم عمر لوبډله په یو تمرین په یو تمریناتي لوبه کې له سریلانکا سره مخ شي. دا لوبه چې د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمیبیا په پلاسمینه کې پیل شي. د 1900 کلونو عمر کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي په ترڅ کې درسره کیږي. تر دې مخکې افغانستان د یکشنبه په ورځ په تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړې وه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر من او کللی زکان کو زبرشنا هم خاری و زربه هم تاسو ټول تشرف واس مم دو اون پروګی جغرافی مس من در رسم لوستم لمن دیم چې تاسو ټول قدر من او کللی زکان کو برتر او غجر او صحت مند او سیر او د صحت جامع و پتن می درنو سکون کو د چیز مر استاسو د نن ورځې لوست در رسم لوستي کوم چې نن ورځ مر استاسو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله د چې تاسو ټول قدر من او کللی زکان کی د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو سز داخلي پروګ کللی زکان کو مخ خلدن چې د نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه وکړئ منول لري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې د تاسو خپل بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. خو جوګل لري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسولیتي جغرافیه د آسیا سیاسي جغرافیه اړونده کتاب صفحه له اونې ویمنه پیل به تر سلې سې پیپری هم درنګه کده مونږ وګل لري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درس اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځې مجرد تاسو په لوست کولولو عبارت دی. له لومړی د آسیا مسولیتي جغرافیه، دویم د آسیا سیاسي جغرافیه، دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مجرد تاسو په لوست کولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر مونږ وګل لري زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر رسمتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو وګل لري زده کوونکو د لوست پای په شبو کې لومړی مجرد تاسو د آسیا د لوی وچې د مسولیتي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچې مسولیتي جغرافیه څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. وژوګل لري زده کوونکو د ورشمو لارو لرغونی لاره ده چې د چین او هندستاني له مدیترانی سمندرګي او اروپا سره نښلول دي. دغه لاره د نو زده کوونکو له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوې ده. په دې لاره ورشم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لاره کې له پخوانه زیات پراختیاوي موندل شوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. نن مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه وکړي په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وي. خو نن وخت کې پرن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوي موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل شوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي، هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ شوي دي کوم چې مراو تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی شو. دویم درنو زده کوونکو هوایی کرښې دي او دریم هم د اوبو یا هم سمندري لارې دي چې نن ورځ به په لوست مراو تاسو په تفصیلي شکل سره هر لاره تشریح کړو. لومړنی قدرمنو زده کوونکو مراو تاسو د وچې یا هم مسولیتي لارې په حق له معلومات کړو. درنو قدرمنو زده کوونکو دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمې ارزانې او ډېر د امن لارې دي چې ډېر آسیایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډېر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندر کې په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي، او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلېدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپلو لارو ته ادامه ورکړې. د آسیا په ځینو نویو ښارونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه استفاده کیږي. هم چنان درنو زده کوونکو دوه منچلي په خپل مجوته سوال وستل چې سمندري لري. دغه سمندري لري درنو زده کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په هغو ځایونو کې چې سمندرګیو او سیندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلودې او بیړۍ د چلولو وړ وې، د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او رالوړلو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا ده، د ملاقه او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتی دي، د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمیر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي. هم چنان د دې ترڅنګ د ملاقا ابناچی د ماليزيا او اندونيزيا د هیوادونو په منځ کې پراته ده، هم د آسیا ختیځ او سویل ختیځ هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی، چې له همدې امله څخه سمندري لارې چې د ډېر زیات اهمیت او ارزښت وړ ده. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، درېمه لاره چې ده هغه په خپله هوایي کرښې دي، چې موږ او تاسو پوهېږو هوایي کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایي کرښې لویو ښارونو سره نښلولي دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه یې سره نښلولي دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، چې الوتکه د لېږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده، چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي، یا هم مسافرین د یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لېږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې موږ او تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ او تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ او تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دغه لارې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي، چې په لېږدو کې پرمختیا راوستلې ده. هر هېواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه بل ځای ته لېږدوي، او په ډېر ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. هم چې نن درنه زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې محصولاتي لارې وپېژندلې، چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خو ژو قدر منو زده کوونکو، آسیا لویو وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري، چې سیاسي جغرافیه د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړښت په اړه بحث کوي، چې یعنې دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هېوادونه موجود دي، د دغو کورنیو او نړیوالو هېوادونو ترمنځ اړیکه او ادارې جوړښت تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. نو آسیا د نړۍ یو ډېره لویه وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، 46 خپلواک هېوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هېوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هېوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر او متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمختار دولت لري. ځینې د نظر خاوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافیې له مخې په اوو برخو باندې ویشي، یعنې آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاست مداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولو. لومړنۍ برخه یې درنو او قدر منزده کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل لویدیځ کې پرته دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې تر څنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو، د آسیا جنوب چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرته دي. دریم هم درنو زده کوونکو، د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه دي، اندونیزیا اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلورم هم درنو زده کوونکو، څلورم کوم دغه چې دی هغه په خپل لیري ختیځ کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا چې د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. هم چې نن شپږمه درنو زده کوونکو، شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اووم هم درنو زده کوونکو، لویدیځه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي، او لوی هیوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هیواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، هغه هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خوا ته آزاده لاره لري، یعنې کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاده لاره لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولی ځکه چې دوی شدي د نور هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمېر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري، چې له دې عمله څخه د نور هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. نه دوی نشي کولی چې د نور هیوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي، چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپله افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. د دې تر څنګ د آسیا د لویې وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلل، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنې لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد یې ټارګېټ وګرځي، آسیا کوم برازیم چې دی دا ټارګېټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره آسیا ته راغلل. یعنې دوی دغه آسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه آسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې یې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په اتلسمه او نولسمه پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دوی راغلل. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړي ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستان پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستان پورې اشغال کړه، او افغانستان لومړنی یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و درنو زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي یې ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یې هم خپلواکي درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمېرل سو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو منګول څخه خلاص کړي او خپل خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه سپل کوم چې نور هیوادونو ته یې یو مثال پرېښوده. نو درنو غوړلې زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د آسیا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیه او سیاسي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنې د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري؟ نمونه واخلي. لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپل کتابچو کې نشته. کې دریم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپل کتابچو کې ولیکي. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې وخته دی چې یو څه تاسو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه پوسې اوسېږي. خو ګل لیست زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لویې وچې او د خپل ګران هېواد افغانستان په حق مو ترلاسه کړي اوسېږي، او خپل اتم ټولګي ته پوره امادګي سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پوره امادګي سره پیل کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو وخت نه نیسم. ستاسو د لا موافقت او بریا په هیله یم. ښه وخت ولرئ. د لا پمان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه او ګللې زده کوونکو، زه برېښنا غوښتم پارت تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د اتم ټولګي جغرافیه مضمون دویم لوست دی. هیله مندم چې تاسو ټول قدرمنه او ګللې زده کوونکو به تر هغه جوړو صحت مند اوسئ او د صحت جامې په مو پتان می درنو زده کوونکو، داسې زموږ تاسو د نن ورځې لوست دویم لوست دی. نو هیله ده چې د تیر ورځې لوست په مو په پراو د دقیق ډول سره زده کړی اوسئ او نوی لوست ته آمادګي ولرئ. قدرمنه او ګللې زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د اروپا د لویې وچې سندونه جهیلونو په حق ده کتاب سپال او مینه پیل بهتر ولسم سی پیپری هم چې نن کلر مونږ غوړلې زده کوون کوز مر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا ماغه موضوع کني چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی سیندونه دویم د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق له څه پوهېږي دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو قدرمنو او کلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوږه کلالي زده کوونکو د لوست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په حقله معلومات ترلاسه کړو قدرمنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهېږو د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي چې د آسیا لویې وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو وسمه ده د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري نو ځکه په دې لویې وچه کې ډېر سیندونه بهیږي د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او هم چې نن درنو زده کوونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي نو له دې حمله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري همچنین درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانۍ په سمندرګي کې تویږي لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي ځینې نور سیندونه چې بې دي درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی چې په انګلستان کې بیا د ټایم سیند دی او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي لکه د دانیوب سیند چې دی که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الیپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي څنڅه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی وچ کېږي نه سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه سته هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي موسم ورباندې ګرم سي نو دغه تود موسم کې اوبه یې کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خوړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي یعنې د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خوړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي او همدارنګه پلاستیکونه نو هغه کیمیاوي مواد ډېر زیات سیمې دي نه په همدې خطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده لکه د دوناهودی دونادا دونشتی دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګالا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي دا سیند د آلمان د اتریش او صبرستان د پخوانی یوسلور کوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې تر څنګ خوږه ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګالا سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې تر څنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده، هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږئ، په کتاب کې تاسو ته د سیند نومونه راوستل دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی، چې 3,409 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی، چې 2,394 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د کسپید سمندرګي سره مصاب دی. د دې تر څنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی، چې 2,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 9,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 1,000 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی چې 1,800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی چې 1,000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شوګل لیست د کونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړل. هله د چتا ستور پوسی وو سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو شي، په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل. موږ وګورل لیست د کونکو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې اوسیږي او په منځ کې اوبه اوسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وی یو چې د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې د اوبو څخه ډکې شوي وي، د څلورو خواو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لوڼې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده، معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد